السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورټونه واره. د دې تر څنګ د افغانستان په اړه هم ریپورت لرو او بیا نړۍ کې چې کرونا وایرس کوم اقتصادي زیانونه رسولي دي دغه په اړه یو ریپورت شته. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی تمه ده. نن به په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر سره د نورو نیول شوو ملګرو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه آصف تیر ورځ په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې لخوا گرفتار کړل شوی او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. د خبرونو تفصیل. نن د دسمبر په 13مه با په کراچۍ کې پولیس ته پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د ادایا او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. عدالت ته دسمبر پر 13مه علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پولیسو ته په ریمانډ ورکړی وو. دا کسان د دسمبر پر 13مه له هغې وروسته نیول شوي وو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد یې په کراچۍ کې احتجاج وکړ. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولی وو. د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیول شوی او حواله کړی دی. د سند پولیس وایي وزیر د دسمبر پر 16مه په کراچۍ کې د غورسنګ جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه چې له وجې پر هغه مقدمه شوې خو د غورسنګ مشران دغه تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر په 9مه په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه یې جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور دفتر لخوا نیول شوی دی. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د دسمبر پر 9مه په اسلام آباد کې د خپل ګوند د یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولې دي. د مسلم لیگ مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي او ورباندې د درغلې او ناسمې مقدمې جوړوي. خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ولی د ګوند پارلماني غړي به تر 13 دسمبر پورې له دوی سره استفاګانې جمع کوي. خدای هم ویلي چې ګوند به د سېنات پر روانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. بلاول بټو دا خبره پرون د دسمبر په 9مه په کراچۍ کې د خپل ګوند مرکزی کمیټې د مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې وکړه. بلاول بټو زرداری په دغه وخت ویل د دوی ګوند په خپل غونډه کې وزیر اعظم عمران خان ته د جنوري تر 13 د استعفا ورکولو په اړه د پی ټی ایم د غوښتنې تایید کړي او که داسې ونه شول نو د سیاسي ګوندونو له اتحاد سره به د اسلام آباد په لور احتجاجي مارش پیلوي. د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي موجوده وفاقي حکومت په انتخاباتو کې په درغلیو جوړ شوی او باید مستعفي شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف مشران د مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي مخالف سیاسي مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر دوی داسې تورونه لګوي. تاسو مشال رادیو ته وګی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 55 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپانی تر مخه دغه وایرس په تیرو 40 ساعتونو کې 2155 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمیر 400,000 او سباندې 10,000 ته رسیدلی. د دسمبر تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 10,000 او 10,000 کسان مړ شوي دي خو تر 400,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. او بل خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به زیاتوي. هغه د دسمبر په 9مه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو پر عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډېر په ورو روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسین 40 میلیونه خوراک ورکړي. تر اوسه یوازې 11.4 میلیونه خوراکه تقسیم شوي دي او د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د شمیرو تر مخه تر اوسه 2.1 میلیون خلکو ته دغه واکسین لومړی ستنې لګول شوې دي. دا خبرونه
خبرونه د فرخند اسد نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په کراچۍ کې پولیس د پښتون شورنې تحریک غړي علي وزیر او ځینې نور د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې راغلي.
څومره قبایلي جرنلستان دي په دا تېر د تراګرۍ پر خلاف چې کوم جنګ تېر شو په دې کې زموږ 15 نه زیات ملګري چې دا شاهدان شوي دي.
د قبایلو خاصدارو کمیټې د خپلو حقونو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړي شمنې پوره کړي.
په قبایلي عدالت د اټرین پولیس را لګي زمونږ ولا ورستې پاتې کوي، هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي.
د قبایلو اوسیدونکي وایي له یخنۍ سره د ګیس پرشر هم کم شوی دی چې له وجې دوی ته په پخلي او دغسې په نورو کارونو کې مسئلې وي.
کوم چې د استعمال د وخت ټیمي کنه په هغه کې نه وي، مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کو بلونه هم داسې راځي کنه او پرشر بیخي نه.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دونکو مشال لیډیو تاسوره ورسود خبرونه لمړي ريپورت طرف ته. نن با په کراچي کې پولیس د پښتون شغورنې تحریک یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي بصیر او د غورسنګ سنی نور نیول شوی غړی د تراګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کوي. علي بصیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې او ورسته کراچي ته واستول شو. پاغه تور دي چې د دسمبر په 16 د کراچي په سهراب ګوټ کې په خپل یو وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وي، بلخو د غورسنګ مشران دا تورونه ردوي. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر او د هغه سره نور څلور کسان چې په کراچۍ کې پولیسو په دې تور کې نیولي وو چې هغه په سوراب ګوټ کې په 16 دسمبر چې کومه جلسه کړې وه هغه کې د ریاست خلاف د فوج خلاف تورونه لګولي وو. علي وزیر په 14 دسمبر د پېښور پولیسو نیولي او بیا یې دا ویلي وو چې دا موږ د کراچۍ د پولیسو په وینا نیولې دي. د هغې نه وروسته په 13 دسمبر علي وزیر او د هغه سره نور د پی ټی ایم مرګري په کراچۍ کې د ترهرګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته هغې ته وړاندې کړي وو او عدالت د نن تاریخه پورې یعنی د 13 دسمبر پورې پولیسو ته هغه په ریمانډ واستولي وو. نن د علي وزیر او د هغه د نور مرګرو او چې کوم وکیلان دي هغه وایي چې موږ د دې قضیې تیاری کړې ده او موږ په عدالت کې دا وینا کوو چې علي وزیر او د هغه نور مرګري دي خوشی کړی شي د طرح کرے د مخنیوي کوم عدالت ته دی ته وړاندې کوي.
جی اور دونکو مشال لیډیو تاسو د نیاز علی خان اور دل چینن با پکراچی کی پولیس ته پختون شورنې غورزنګ یو مشر علی وسیر د غسسنی نور غړی د تراګری سید عدالت تاوړاندې کوي. هغه په ډیړه تفصیل لګه شی باوړاندې فرخند اسد سره شریک کړي و لاړ بشوستي یو بل ریپورت طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکراتو خبره رد کړي ده. د وفاقی وزیر شبلی فراز لخوا په قومي ډایلاګ کې د مولانا فضل الرحمن او مریم نواز د نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د دې تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال لیډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکراتو له لارې حکومت په جمهوریت تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي. نوموړي دا څرګندونې تاغه وروسته وکړي چې د دسمبر په 18 شبلی فراز خبریالانو ته ویل د اپوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دي، خو پکې به مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز برخه نه اخلي ځکه چې هغه د پارلیمان غړي نه دي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکراتو کولو په لړ کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې دلاري حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ته خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجیکټ کړه چې بي تر چې کړه خبره کې نه دی وي دې نه راغلی نو دې خبرې کول نه غواړي. دې سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دې کوم مسلې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغه کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب په انکی سره خبرې کوم او ډیګري سره نه کوم، نو دا به دې مطلب چې صرف ځان لا هغه عزت جوړوي او دا ټولې خبرې دې د پارکې کې پی ډی ایم مطلب
تقسیم کی یا اختلاف پیدا کی. دا هغه روس ته چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی پراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکرات په بهیر کې به په پارلیمان کې د ننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبری اترې کوي، او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صفدر به د مذاکرات په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلیمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادی یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټ لکپت جیل کې د نواز شریف د ورور شهباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا ابتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شهباز شریف سره د دې خبرې جواب ورکړی په جیل کې مونږ تاسو ما سره د خبرې کوي، هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی. مذاکرات الب کېږي چې عمران استعفا ورکړي، دا پی ڈی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر گروپ تر سکتور دی، دا هغه د شهباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی دا هغه نورو داسې ښکاریږي چې د حکومت او د حزب اختلاف ترمنځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به سره وځي څه نه راوځي، خو دا یو ښکاره خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کوم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپل کارکردګي بهتر کړي، او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدای شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د بیپلی خبریالانو ساسمان یا ریپورټرز ود اوټ بارډرز د 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2000 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالانو، په پاکستان کې 4 د خپل کار له وجې وشړ شوي دي. د ریپورت له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان په مختلفو پیښو کې وشړ شوي دي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان ریپورټرز ود اوټ بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 9 خپور شوی ویلي په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثره کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2000 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
دوه زره شلم کال د پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. په خوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي. خو چې په کومه منظمه طریقه په 2000 کال کې خبریالان په نخښ ول داسې په خوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډیر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډیرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره یې غږ پورته کولو، هغه یې په مالی لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخته ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2000 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بیپولی خبریالانو پیرسمیشت سازمان آر ایس ایف په خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن په نخښوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو منظم منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مې میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې، خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2014، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي. خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
د 2000 کال د جولای پر 20 د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متیو اللہ جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برامته کړ او 2 ساعته وروسته خوشی کړ. په کراچۍ کې د 13 سپتمبر میاشت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو خبریال بلال فاروقی د ادارو سپکاوي په تور ونیول شو. بلخوا د وزیرستان د خبریالانو اتحادیې او د وزیرستان پریس کلب جنرال سیکرټري احسان داور د دسمبر پر 9 د RSF راپور په اړه مشال ریډیو ته وویل په 2000 کال کې د قبایلي خبریالانو په مشکلاتو کې څه کمی نه دی شوی.
ما ته خپله داسې لاګي چې ډېر فرق ته نه وي، هغه سختي او هغه چې کم دی، ځکه چې موږ چې څومره قبایلي جرنلستان دي په دا تېر د ترهګرۍ پر خلاف چې کم جنګ تېر شو یا کم اوس هم روان دی، په دې کې زمونږ 15 نه زیات ملګري چې دي دا شاهدان شوي دي، دا صرف د قبایلي چې کم اضلاع دي د دې جرنلستان. بل طرف ته که موږ وګورو د موجوده چې کم معاشي حالات دي، چې دا کورونا چې کم حالات خراب کړل، نو قبایلي جرنلستانو دپاره په حقیقت کې دا چې کم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو، زمونږ ډېرو ملګرو چې دي
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وایي د سوداګریزو خبرتیاو نشتوالي له وجې مالي مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وایي د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکوونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکوونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د زورونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. د RSF د راپور له مخې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په داسې وخت کې زیات شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم روانې دي. په راپور کې د دسمبر په میاشت کې په ننګرهار کې د خبریال ملال میوند او د نومبر میاشت کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاستایی د وژنو ذکر هم شوی. د راپور له مخې په افغانستان کې په 2000 کال کې د وژل شوو خبریالانو د هیڅ یو وژونکي پته ونه لګېده، خو افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاستایی او ملال میوند قاتلان یې نیولي دي. د RSF د راپور له مخې په 2000 کال کې د کورونا وبا له وجې هم د خبریالانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د بیپولې خبریالانو سازمان ویلي د 2000 کال په نړۍ کې د وژلو خبریالانو شمیر له پروسه کال نه کم دی. په 2019 کال کې 350 خبریالان وژل شوي. سازمان وایي د دې وجه دا ده چې د کورونا وبا له وجې خبریالان د کار ځایونو ته کم تللي دي. خو په راپور کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې په سوونو خبریالان مړه شوي دي، خو له RSF سره دا معلومات نشته چې په دغو کې څومره خبریالانو ته د کار په دوران کورونا ناروغي لګېدلې وه. سږ کال مکسیکو په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پوخانه فاټا خاصدارو کمیټې د خپل حکومت لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې هغه وادي د ورسره پوره کړل شي چې کومې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره شوي وي. دوی وایي 2.5 کالونه زیاته موده پوره شوه، خو دوی ته د بندوبستي ضلعو د پولیسو په څیر برابر رسمي حیثیت او مراعات ورنکړی شو. صوبایي حکومت وایي د پوخانه فاټا د خاصدارو لپاره تربیتي کورسونه شروع کړي او په مرحله واره توګه به ترې کسان پولیسو کې شامل وي او هغه ټول وسایل باور کوي چې کوم یې په بندوبستي ضلعو کې پولیسو ته ورکړي دي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورٹ کې.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټۍ چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو توای سباندی اتوشت زره خاصدار ولیویز غواړي حکومت د بندوبستی ضلعو د پولیسو برابر حیثیت او مرات ورکړي او قبایلی ضلعو ته د ډی پی او نلاندې او دو باندې پولیس افسران د نور بندوبستی ضلعو نه رالیږي.
مسالې دا دي چې وفتن په وفتن د اغه ځاینا چې کوم په قبایلی عضلاته د اټرین پولیس را لږی زمونږ ولا ورسته پاتې کوي، هغه کسان راځي، هغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوی و چې دا 29,28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي، خلیوی به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لږلې دي، زمونږ سره دا وعده شوی و چې ما سوا د ډی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو وي، ستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تاڼې جوړې شوي، د پولیسو کار را نخلي خو پوره حیثیت یې نه راکوي.
پولیس کار را نخلي، د پولیس چې سم مرات یې به را لټول لا کوي، پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو ما خپل پخوانی کمزور سیستم چې وي کنه هغه خپل سیستم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جنډام ورکړې ده، پاغې در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دغه وړو، په خپلو وسایلو په خپلو مراتو باندې لګي او خپل وسایل استعمالوو، تر اوسه پورې چې کوم د پولیس تنخوا ایک پا برابر باندې نه ده. ګوره خصدارو خو ډېرې غټې قربانۍ کړې دي، خو تر اوسه پورې لګیا یې ډیپټي کوي، اوسه ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو، ورسره صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې اعلان وکړ چې خاصدار یې په پولیسو کې ورګډ کړل، خو بیا یې دا آرډیننس د ځنی قانوني او تکنیکی ستونزو له امله بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یو بل قانوني مسوده منظور کړه، او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ، او په دې کې لیکل شوی و چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ډی پی یو وي. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کړ او په دې باندې یې احتجاج وکړ، او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره راجمنه وکړه چې په دې ورستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط معلومات شریک کړل، او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشا 100 کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي، 450 خاصدارو ته مو بنیادی تربیت ورکړی او نور 450 به زر بنیادی تربیت ته ولیگل شي. د پخوانی خاصدارو ځنه داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغي باندې عمل نشي کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول، نو هغه ته د بندوبستي ضلع برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څه چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان د گوادر کب نیونکو اندېښنه خوولې چې د حکومت لخوا د خار چا پیرا اغزن تار تاول به روزگار اغزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخوا سلیرشت مربع کیلومیټر سمکه گیر چا پیرا د تار غصبولو په منصوبه لاس پورې کړي دي. چې چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو په دې اقدام تنقیدونه کړي، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړي چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وار لمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده، او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملت پاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازی یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشال لري ټول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د پوینا د محل په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي، او دا ډول شاوخوا 100 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اطراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم، د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهی نیونکو ته ویل کیږي چې تاسو له دې ځای نه 4500 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویخ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پورا بندیز نه دی لګول شوی، خو لرې لرې راته اشاره کوي چې دلته مه راځئ او له دې ځای نه ولاړ شئ، خو زموږ مجبوري دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورځو.
یوازې کبنیونکي نه بلکې د باړ چاپیرول نور خلک هم اندېښمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده، او د پلان له مخې د اغزن تار غځولو سره به 2 لکه آبادی د باړ بهر او 1 لک به دننه پاته سي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د خار ترمن جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر خار ده، که بینکو نه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار. یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په خار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي، او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبور دي چې 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر، چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندېښنو په اړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چارو وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریځې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ، او بیا همدا پوښتنه په واټساپ ور ولېږله، خو د رپورټ د چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب رانه کړ. البته کله چې د اغزن تار په اړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلي ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر بار تاووي او د پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام په هایکورټ کې چیلنج کړی او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. هایکورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرل ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
مشال لیډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
نن با په کراچۍ کې پولیس ته پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلې کړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي غړي د تراګری ست عدالت ته وړاندې کوي. عدالت ته دسمبر پر 13 علي وزیر نور الله ترین حسن او بسم الله تر 1 دسمبر پورې پولیسو ته پریمانډ ورکړی وو. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ته دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. پر هغه تور دی چې د خپل وس نه زیات جایدادونه جوړ کړي دي. د مسلم لیگ ګوند تر مخه خواجه آصف ته نیب د لاهور د دفتر لخوا نیول شوی. د دغه ګوند مرستیالې مشر مریم نواز تیره ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند یوې غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې ویل خواجه آصف یې د مسلم لیگي مشرانو د نه پرېښودلو د هغوی د ملګرتیا په جرم نیولی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د ګوند پارلماني غړي به تر 1 دسمبر پورې له دوی سره استعفاګانې جمع کوي. خو دی هم ویلي چې ګوند به د سینټ پر روانو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقابله کوي. بلاول بوټو دا خبره پرون د دسمبر په 9 په کراچۍ کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې د مشرانو تر یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وکړه. د سند حکومت وای په کراچۍ کې له برتانیې نه پراغلو دریو کسانو کې د کورونا د نوي قسم تصدیق شوه. په پاکستان کې په تیریو شواروس کې له کورونا وایرس 55 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد روغتیا څنګه د وپانې تر مخه د وایرس په 13 ساعتونو کې 2155 کسان وهلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسین ورکولو عمل به تیزوي. هغه د دسمبر په 9 د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسین ورکولو په عمل نیوکه وکړې او وی ویل چې د ټرمپ انتظامی د واکسین د تقسیم پلان په وروستو او ډیر په ورو روان دی.
لند خبرینم د فرخنده اسد نواری د لو ورزوسته یو بل ریپورت طرف ته د خبر پختونخوا حکومت وای د قبالی سلو خلکو ته د خو صحیح خدماتو رسولو په مخه یې پریکړه کړې چې د غي و نور سپیټالونو هم غیر سرکاري ادارو ته اسپارینو. ریپورت نوای د خبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 13 د جنوبی وزیرستان شولام رختون تولاړو د نوی حکومتي پروګرام جاجه واغسته. د جنوبی وزیرستان او مومند چارواکي د صحت د نوی پروګرام د ولس په ګټه بولی. خو د سیمې ځینې سیاستوال بیا ویره لري چې د ښه علاج په نوم به د دوی له غریبو خلکو ډېرې پیسې واغستل شي. په دې اړه تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلي ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي نوموړی د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په وو نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي له مشال ریډیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبي وزیرستان د سروېکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 3 هسپتالونو کې د ځایي خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوي دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولې خان سره هسپتال لی اغا هم چې کم دینو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی، مرف میڈیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن تھا توی خلا اور شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی میڈیکل اسپیشلسٹ تھی پکی سرجیکل اسپیشلسٹ تھی چلڈرن اسپیشلسٹ تھی گائناکالوجسٹ تھی انستیزیا اسپیشلسٹ دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی بارہ ایم اوز دی جی سپورٹنگ اسٹاف اور نرسز اغا میلس فیمیلز ہم لس داغی تعداد وی بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی ایکس رے وی داغے ٹیکنیشینز وی پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی پدغ اسٹاف کی پرائیورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی لوکلز غستې کیږي نو د جاب اپورچونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحی خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دی ورکل شوی. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوی دی. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په ترو باندې مرفي اورګنایزیشن دی هغه ته حواله شوی دی. ډېر زیات امپروومنټ هیلت فیسیلیټي د سرویسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل سپیشلسټ، یو پیډریټیشن د ماشومانو سپیشلسټ، او یو وسره ګاینکالوجست د ښځو زنانو د بیمارو سپیشلسټ ډاکټر، او یو وسره جنرل سرجن چې اپریشنونه کوي. دا څلور سپیشلسټ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتي پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او پای کې 24 hours ایمرجنسی سرویسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنټ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ډیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ هیلت فیسیلیټی په حواله سره دی چې پاغي باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود صاحبه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښته خوای چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل وعده هم باید پوره کړي. دلته انډیټس
ډاکټر هم موجود نه و. اوس کوم کار راغلی دی زمونږ د علاقې ټول خلک د اغې نه مطمئن دي. پر روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېر کیږي. دلته په غره کې چې حادثې کیږي زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه ټول دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی. صرف یو کمی چې موږ محسوسوو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي. حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال له طرفه ورکول کیږي.
مومندو د تحریک انصاف په ټیکټ کامی سملای ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو ترڅنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د محمد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې دا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه داسې خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زمونږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم دغه رنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زمونږ چې څومره عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلی ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړی وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس مونږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتیا دات کئی کہ کلا دنا پیمل شروع کی بے بات دخل کو چلی ہوئی دا غور دا غی میں سر ناسوم اغویل جو منگ با دین بے اخلو دا منگ دا پبلک دا پیسی نالی نو بے خوبا دا خبر ندا خودتے خوبا ما نسبا علی نو دا بزر کم جانا کو علاج ہلت او ایجوکیشن دا دستیر جی مدارہ جی زدی رفصوص کو ما چی زمان ایمینے سے پتی خبر ولی ندی خبر چی دا پریویٹ جی دا بدخل گنا دا سی پیسی اخلی لکن پریویٹ اسپتالوں نے
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بے ځایه بولی چې ګواکې سمو د ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري 3 کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر 3 میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف له یوه استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبی وزیرستان د سروې کې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر 100,000 زیات آبادی به د صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګوڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د یخنې له زیاتېدو سره سره خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی، نو بل خوا ته په بازار کې د سلندرو نرخ زیات شوی چې له وجې مشکلات یو په دوه شوي دي. د ګیس او پټرولو وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران یا کمښت زیات وي، خو دوی کوشش کوي چې دغه کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د یخنې د زیاتېدو سره سم د سوځېدو ګیس بای هم لوړې شوی او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځینو ته لګولې پرشر او یا دباوې ډیر کم شوی. د شوقدر علي خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنیکشن او یا پایپ لګولې، خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهسې پر دوی پوره پخله نه دی کړې.
کم چې د استعمال د وخت ټیم کنه په هغه کې نه، او په هغه کې اکثر مونږ به د پخله یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک په هغه باندې غا پخلی کوو. بلونه هم د سر راضی کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100-1200 روپۍ موږ سره غلی وکنه او پرشر بیخی نو.
د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی یا هغه در چې تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړ ده، په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلانجیوي. ډیرو رسنیو د حکومت لخوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو پوینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدون کې دی او د وو ویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختمیږي. عام د سی کو چې گزاره وسکو کنه چې پخله په اند سی خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کیږي 1850 روپۍ رانالی.
د سمانومي یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013 او 2019 کې 9.8 میلیون خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14 او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالیده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي، خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي، ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دي او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري، خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوی.
یره چې د مونږه د بانډو علاقې د بازار نه لګبارې مې بخر حال مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې په 350-2500 روپۍ دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي هم ډیر پریشان او ډیر مشکلات تراته.
د انګریزي ورسپانې ډاند خبر تر مخه د پاکستان د پېټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخېدو شي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي، خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهره ګیس راوغواړي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. د کال ډیر تجارتونه بند شو او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیات کړي او لسته سهولت ورکړي، خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال به د اقتصادي بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل درته ملیحه امیر ساده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 0.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس د عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. هکو کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت ولګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېرې ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د افغانستان په خوست ولایت کې خزی وسوانان چې مخکې کاروبار نه لرو او اقتصادي ستونزې سره مخامخ وو په اتو بیلابیلو برخو کې نه کورسونه او دغه سي کسبونه زده کړي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 260 کسانو برخه واغسته چې یو سلسله تنه پکې خزوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل ناورو.
د سې شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایل د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملې وي چې ناچار وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولای شي د نارینهو ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د مساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل د مسلک انده د زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکاری کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د دې په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامن ولسوالۍ یعقوبه یا صبری کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې یون ایچ سی آر د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره له کرونا پر ضد په کارونو کې په د کارونو په برخه کې د 1500 سره امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو وینټیلیټرو په ګډون د 10 کلمه حفاظتي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي له یادې ادارې مننه کوي او له نورو نړیوالو ادارو یې هم د کورونا د مخنیوي په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیر لاړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د حفاظتي توکو مرسته د ډسمبر په 9 نیټه د ولایت مقام په انګړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ته وسپارل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوی روختون د کرونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دی. په دې کې نه کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او دوه دانې وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن مونږ ته تسلیم شو. درې وړ روختونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی، البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کېږي، دوی ته تسلیمېږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابره کړې ده. امیدوارم چې همدغسې هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویمه څپه د کورونا ډیرو ممالکو کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. انشاءالله هغه تدابیر او هغه څه چې زموږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دوراني په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دی. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې شپږ څلوېښت سلنه کسان په کورونا اخته شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د جمی له پیل سره د سواد سلامپور کلی د لاس چورکړي شالونه خرڅلاو زیات شوې دي. د ملک له بیلابیلو سیمو سیلانیان د دې شالونو او د صادر اغوستو لپاره ورسي. د سلامپور په زرګونه خلک له دې کاروبار سره تړلي دي. دوی خوشاله دي چې کاروبار یې وده کوي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات مرکزی خار پنګوري نه 14 کیلومتر لری د سلامپور کله چې 13000 آبادی لري، 90% خلک د لاسو جوړ شوی شالونو کاروبار سره په سنه سره ډول تړلی دي. د سلامپور شالونو کاریګر وای چې دا هنر د زرګونو کالو راسه دوی ته پاتې شوی دی. د شالونو جوړولو په کډای ناس یو زلمه روح الامین وای چې کله په خبرت پوه شوی دی دا کسب کوي.
دا وړی چې د ګډو ناسله او اتار چې د چاینا او آسٹریلیا دا غزی ناراضی او دل کې مونږه دینه صادر او شالونه جوړو نو دا خلک ډیر زیات خوښ دی. بلکې د یو علاقو خلک چې نو هغه دینه ډیر زیات متاثر دی او ډیر زیات خوښ دی او د دې ځکه مونږه ډیر زیات کار روزګار کیږي.
یو بل تن ابراجان وای چې تر شلو کالو راسي شالونه جوړوي. وړاندې به شډلې شړای او صادرې جوړولې. اوس د خزو لپاره د ګلکاری شالونه جوړوي.
دا زه چې اوس کم راغون د باد تر شالونه دي دا ډیر منګا دي. خ سازر رغی نو پورس کې 2000 رغیږي چې په صحیح طریقې رغی او مطلب ځان په کړه خپل یو سر ته ګولنه بل سر ته ګولنه او دا شالونه چې رغی نو په دې کې چې د ګوتو ګولنه کې 2 رغیږي چې ساده رغی نو 3 رغیږي نو زه د خپل ساده رغوم نو په دې کې ما ته 900 روپۍ مزدوري پاتې کیږي او سار په 8 بجې باندې منګه مزدوري لره وځو. ما خام د 15 بجو پورې منګه د خپل مزدوري کو او مهنت غواړي. بغیر مهنت نه کیږي، مهنت پکې ډیر دی لکه چې یخنی او دادا ګوتو ګولنه چې بسار کې اړه نو ډیر زیات یخی نو مونږه لکه په تکلیف سره کو.
د سلامپور په بازار کې یو شمیر دکانونو کې زائد د لاس جوړ شالونه خرڅيږي. دکانداران وایي چې خپلې کارخانه لري، د ګرمۍ په موسم کې مالونه جمع کړي او بیا د یخنی په موسم کې په توک او پرچون خرڅوي. د کې اساق نوبتن وایي
مونږ اکثر دومره زیات ستړي شو چې لکه مطلب مونږ چې دوه ټایم پکې ملو شو چې تزان لري پکې چې اوس کړه ډوړې وخړې نو خبره ده زم کار مر الحمدلله دې زه ټیک ټاک روان دي. ته اوس چې نن سبا کم خرڅې کنو دوه جنټس او لیډیز دې دوه خب مطلب مارکیټ کې خر روان دي لکه خب برابر لکه بلل خو سیزن دی په ګرمۍ کې خو جو بیا مونږ راغو بیا سیب جمع کو او دې ورځو کې خرڅو نو اوس خو جو تقریبا سیزن ورورو ختمې دوه لده هول سیل پرچون خو خلک راضي میلمانه ډیر راضي او ټوک چې کمی سات دی نو هغه اوس لوکټه چې دا 12 میاشت ختم شي نو زموږ بیا کار مار لوکټه مونږ بیا ورو ورو جمع لک د غور کوټه مور پوا
د سلامپور په بازار کې سره د ملګرو د ټکو سوداګر پیزان چې د پنجاب لاهور اوسیدونکي دي وایي چې دوی هم اراده لري په لاهور کې د سوات سلامپور شالونو خرڅولو کاروبار شروع کی.
شالز میں پہلے گھر والوں کے لیے لے کے گیا ہوں, آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے. تو بڑی اچھی
دی زینا یو کال وړاندې مخپل کو ودانلا شال وړو
او ډیر خله
گرم دی. د وړې دی کتا سو دغه رنگا شال په لاهور کې اخلي او تاسو تبا 2000 روپۍ ملاويږي. دلته به تاسو ته 2000 3000 یا 3000 روپۍ ملاوي. نو لدی وجه موږ د هغه زینا دلته راځو. ډیر ښه کوالټي والا دی, د ملک څخه بهر هم ځي, د پاکستان زر مبادله زیاتوي.
اچھی چیز ہے, فورن میں جاتی ہے, پاکستان کے کونے میں پاور بڑھ رہی ہے.
د سلامپور شالونو هنرمندان او کاروبار کوونکي وای چې دوی هر کال د اربون روپو د شالونو کاروبار کوي او دغه لپاره حکومت دوی سره د تربیت برستي کوي. خو په نړیوال کچ د سلامپور شالونو خرڅولو کې دوی سره برستي د نش برابر دي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO